السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې 15 دقیقې تاسو ته موسیقي خبرو خو په لومړیو 15 دقیقو کې مهم راپورونه او خبرونه هم لرو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې نن د پاکستان سفارت خپلې قنصلي چارې بیرته په کابل کې پیل کړې دي تر هر څه مخکې خبرونه خبرونو سرټکی د تخار ولایت سیمایزو چارواکو تایید کړی چې د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د ولسی پاتسونوالو ولستنه سرتیری وژل شوی دی پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي دي او د بهرنیو خبرونو کې هم دا اوري چې د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي خبرونه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د ولسی پاتسون کوونکو لډلې ولستنه د طالبانو په یو برید کې وژل شوې دي د خبره د تخار د والی ویاند محمد جواد هجری نن سهار ازادي راډیو ته تایید کړه
طالبان مسلح نیمای شب گذشته بالای قرارگاه ملک پاتسون قماندانای محلی
ولسوالۍ ولسوالو طالبانو تیر نیمه شپه کې د خواجه بهاودین ولسوالۍ په لاله گذر سیمه کې د ملک تاتار په نوم د یو قمندان تر امر لاندې په ولسی پاتونوالو باندې بریدونه وکړل ولستنه د قمندان تاتار ولسی پاتونوال ووژل شول او څلور نور ټپیان شول سیمې ته امنیتي ځواکونه ورسېدل او طالبان وتښتېدل د تخار د والی ویان زیاتوي چې طالبانو ته هم په ځوابي ډزو کې تلفات اوښتي خوشمیرې نه دی معلوم د ویل سیمې ته د مرستندویو ځواکونو په رسېدلو طالبان تللي اخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل د دوی وسلوالو بریدګرو 21 دولتي عسکر وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي پرون مازیګر د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 4 کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي د لغمان د والی ویان اسدالله دولت زه
د قرغیو ولسوالۍ اړوند د اوریاخیلو د پله تصیر مسیمه کې دوه مرسیدس دوله موټرو ټکر لامله څلور کسان شهیدان شوي دي یو د 12 ماشومانو په ګډون 15 کسان نور ټپیان دي په شهیدانو کې دوه میرمنې او دوه نارینه شامل دي
د لغمان د والی د ویان په وینا ټپیان نږدې روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي چې ډېرې له لومړنۍ درملنې وروسته رخصت شوي خو څلور ټپیان چې ټپونه ژور و د جلال آباد حوزوي روغتون ته انتقال شوي د امنیتي پیښو تر څنګ ټرافیکي پیښې په افغانستان کې د ګڼو خلکو ژوند ګواښي چې په دې هیواد کې خراب سړکونه د موټر چلوونکو تیز سرعت بې پروایي او د ټرافیکي قوانینو نه رعایت مهم سببونه دي د مختلطو رزمی لوبو افغان لوبغاړي حسین بخش سفری د فایت نایټس ګلوبل سازمان سیالیو کې خپل روسی حریف پیټر برګ مات کړ لوبا پرون موسکو کې وشو او سفری لدی دریو پړاونو لوبي ورسته په خپل سیال د بریا ترلاسه کړه د حسین بخش سفری پر رسمي ریکارډ کې څلور بریاوي او یو بایلات شامل ده خو روسی سیالي درې بریاوي او یو بایلات لري تر دې مخکې هم حسین بخش سفری په کورونیو او سیمایزو سیالیو کې د پاموړ بریاوي ترلاسه کړې دي ارک پر خپل فیسبوک پاڼه د آزادی مبارزې په دې سیالۍ کې د سفری د بریا مبارکي ورکړي تر سفری مخکې نور افغان لوبغاړو احمد ولی هوتک باز محمد مبارز او عبدالسمی فیضی د روسیې په کوربتوب په آزادو سیالیو کې برخه اخیستي او خپل سیالانی مات کړي دي ورزو د نړۍ مهم خبرونه ته د سومالیا چارواکي وایي په پلازمینه موګادیشو کې د شنبې د ورځې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 9 کسان وژلي دي چاودنه د یوې لارې په وسیله د تلاشۍ یوې پوستې سره نږدې د ګڼې ګوڼې پر مهال شوې دا چاودنه په وروستیو کلونو کې په موګادیشو کې یو له خونړیو بریدونو څخه ده د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه برید په کلکه غندلی د نوموړي د ویان په وسیله یو خپاره شوي بیان کې ګوتیرش ویلي د دې ظالمانه جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راخ کلشی ایران د کویت یو لوړپوړی ډیپلومات په تهران کې احضار کړی او اعتراض ورته کړی چې ولې د کویت چارواکي د ایران د رژیم له مخالفانو سره ګوري د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 28 د شنبه پر از د دې لیدنې په اړه باندې کوم جزئیات ورنکړل چې د کویټ چارواکي د کومو لیدنو په خاطر د ور احضار کړی دي. خو د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د خلیج د چارو رئیس د ایران د کویت له شارژ دفیر سره په لیدنه کې په دې اړه باندې خپل اعتراض هغه ته اورولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې دغه ګامونه کولی شي د ګاونډیانو د ملګرتیا او د ښه نیت په برخه کې ستونزې رامنځته کړي. له دې مخکې د ایران پریس ټی وی خبري ټلویزیون راپور ورکړی و چې د کویت د ولسی جرګې مشر د الاهوازیا ډلې له یو لوړپوړي غړي سره چې غواړي اهواز له ایرانه جلا کړي لیدلی و. تهران د الاهوازیا ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه باندې پیژني. د کویت چارواکو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په عراق کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد په جنوب کې د تیلو یو چانځای تړلی او د دې تاسیساتو برېښنایي پرچاو کړي. دا په دې هیواد کې د درې میاشتو راهیسې د پیل شوي اعتراضونو دوام دی چې پلازمینه بغداد او جنوبي برخې ځپلي. د رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اعتراض کوونکو د شنبې په ورځ د ناصریه د تیلو د تاسیسات تړلي او شعارونه یې ورکړي دي چې نه به خپله خاوره چاته پرېږدي او نه هم تیل. د تیلو دا چانځای په ورځنۍ توګه 90,000 بیرله تیل تولیدوي. په راپور کې د امنیتی چارواکی او د تیلو د چانځای د دوو چارواکو له خولې ویل شوی دی چې دا تاسیسات تړل شوی. لازادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کولی شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د پاکستان سفارت پرون ویلی و چې یک شنبه به په کابل کې خپله قونسلګري بیرته پرانیزي او افغانانو ته به د ویزو د ورکولو یا صادرولو پروګرام بیرته له سره پیلوي. له ډیر وخت راهیسې په کابل کې د پاکستان د سفارت قونسلګري تړلې وه او خلکو ته یې ویزې نه ورکولې. خو په پېښور کې هم په د افغان مارکیټ د لانجې په خاطر قونسلګري تړل شوې وه. والته ویل کېږي چې اوس بیرته افغان قونسلګري پرانیستل شوې ده. د ازادي رادیو خبریال خان محمد سیند نن په کابل کې د پاکستان سفارت ته ورغلی او هلته له ده سره اوس خبرې کوو. سیند صاحب، ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو سفارت ته ورغلی، څومره افغانان د ویزو د اخیستلو لپاره نن بیا ورغلی وو؟
بله ستانه صاحب، تاسو ته سلامونه. او لکه څنګه چې تاسو ویل، په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا افغانانو ته د ویزو د بیا ورکولو له امله نن اوس چې زه راغلی یم او ګورم په سلګونو خلک د سلګونو نه هم زیات خلک دلته راټول شوي. او دغه خلک وایي چې حتی پرون شپه 11 بجې 12 بجې دلته راغلي او پاسپورټونه یې په لاس کې دي، فرمې په لاس کې دي او انتظار وباسي چې ویزه واخلي.
سینساب، په خو خو به د پاکستان سفارت فورمه خاص فورمه غوښته، اوس خو به شرایط نوی سخته کړی دی ویزو لپاره؟
نه، شرایط سخت نه دي. یو څوک چې ویزه اخلي نو هغه مخکې فورمه د کوي تذکره ورسره او بیا په نوبت کې ودریږي او سفارت لذي. یعنې دغه دوه میاشتې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان سفارت تړلې ویزه نه ورکولې. خو نن چې زه ګورم ډېر زیات بیروبار دی او هغه افغاني پولیس چې دلته ولاړ دي هغه چاته حق اولیت ورکوي چې هغه زنانې او ډېر سخت مریضي هغه ته حق ورکوي او وردنه نه کوي چې ویزه واخلي. همدارنګه د پاکستان سفارت دننه هم ولاړم او هغه چا چې ویزه ورکولې د هغو سره تماس ونیولو. هغه راته وویل چې مون تقریبا په ورځ کې د 1500 ویزو په خواو شا کې دغه ویزه اجرا کوو، لیکن بیروبار د خلکو زیات دی او بیرون د سفارت نه چغې او شور او د بې نظمي ډېره زیاته ده. زمونږ په کار کې هیڅ ستونزه نشته او مونږ روزانه تقریبا 1500 ویزی افغانانو ته اجرا کو.
د پاکستان سفارت خدا سي اوزای کړي چې د ناستې پاستې ځای نه لري شاوخوا خلکو ته، نو الته خلکو ته اوس ځای نه دی جوړ شوی. چارواکي څه وایي چې بل اخره به څه کوي، ځکه چې د انتظار لپاره خلک په سړک نشي درېدلی؟
ستانګرسه د پاکستان سفارت په داسې یو ځای کې واقع دی چې عمومي سړک کې نه دی، لیکن د شاته دی، او دوه درې کوسې په دې سفارت دوه درې کوسې ورته راوتلي. یقین وکړئ چې دغه دوه درې کوسې د خلکو نه ډکې وي او ځای نشته، او داسې خلک مو ولیدل چې د شپې راغلي او په پلاستیکونو کې شپې تېرې کړي دي تر څو چې سهار شي او ملا ځان وکړي او دې هغه دروازې ته وړاندې شي. نو کومه چوکۍ یا داسې ځای چې دغه مریضان پی کینی، دا منتظرین کینی، داسې ځای هیڅ نشته.
ډیر زیاته مننه کوم خان محمد سیندو، د ازادي راډیو خبریال. د کابل کې د پاکستان سفارت ورغلی او د پاکستان سفارت نن د ویزو د صادرولو پروګرام برته سره پیل کړی دی. شاوخوا دوه میاشتې د پاکستان قونسلګری په کابل کې تړلې وه. ډیپلوماتیکي اړیکې د افغانستان او پاکستان د همدغې ترنګلتیا په خاطر هم سړې شوې وې. پاکستان وروسته له هغه د قونسلګری چارې وتړلې چې ویلې په کابل کې ډیپلوماتانو امنیت ته خطر پیښ دی او سم پام د افغان حکومت لخوا نه ورته کیږي. افغان حکومت په هغه وخت هم ویلي وو چې د پاکستان د سفارت امنیت نیولی دی او ډیپلوماتان خوندي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوګست دولس پګنی منځنی چپا او اف ام 3.15 زموږ د رادیو در ادرسونه دی. کولای شي په ټول افغانستان کې زموږه او په ژوندې توګه واورې. همدارنګه په انټرنیټ باندې هم کولای شي زموږ ویب پاڼه تور شي او هلته د ازادي رادیو ژوندۍ پروګرامونه واورې. اوس په ویب پاڼه کې زموږ د ژوندۍ اوریدلو کړکۍ لا ساده شوې ده. کولای شي په ژوندۍ چې په سره رنگ دی په همغې کلمې باندې کلیک وکړئ او تاسو به راسن زموږ لایف یا ژوندۍ خبرونه ته بوزي او کولای شئ زموږ خبرونه واورئ. اوس به د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي ساپۍ واورو. ورپسې به د موسیقي پروګرام خپور شي.
دنیا ورځپاڼې لیکلي په دې وروستیو ورځو کې یو ځلی بیا د لس ورځني موقت اوربند خبرې ګرمې شوې دي، او له دې اوربند سره به هم مهاله د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې هوکړه لیک چې د نه پړاو مذاکراتو په پایله کې وروستی شوی لاسلیک شي. ورځپاڼې د یو شمیر سرچینو له قوله لیکلي چې دغه اوربند د افغان سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر فشارونو وروسته ترسره کیږي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ځل د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ تر اوربند وروسته داسې هیلې هم شته چې دوحه کې د سولې هوکړې تر لاسلیک لس ورځې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیلیږي، او د دغو خبرو په جریان کې به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند وي. دنیا ورځپاڼې همدارنګه د سرمقالې په نتیجه ګرای کې لیکلي، سره له دې چې طالبانو له افغان حکومت سره مذاکرات رد کړي او ویلي دي چې حکومتي کسان به د حکومت په استازیتوب نه بلکې د افغان سیاستوالو په استازیتوب له دوی سره بین الافغاني مذاکراتو کې برخه اخلي، خو حکومت په وار وار چنګار کړی چې له طالبانو سره د مذاکراتو شرط اوربند دی. هشت صبح ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې حکومت باید سنجې ته نه شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي یو شمیر طالب ناتړي له هغې ډلې د پاکستان استخبارات د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په سنډې تا کولو سره غواړي وښیي چې افغانستان داسې جغرافیه ده چې کوم حاکم دولت نه لري، او باید د دغو ډلو استازي مذاکرات وکړي او حکومت ورته وټاکي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور افغانستان اوس حاکم نظام، آزادې رسنۍ او همداشان آزاد حزبونه لري چې د نظر څرګندولو حق لري، او افغانستان د داسې جغرافیه په توګه یادول چې هیڅ دولت نه لري د غیر منطقي دلیل دی. او هیواد دولتي ورځپاڼې د طالبانو یوې اونۍ اوربند ته په اشاره لیکلي، افغان لوري لنډمهاله اوربند نه بلکې هغه اوربند غواړي چې د تلپاتې او بنسټې